په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم. یوې بلې خپرونې ته مو زنوري است نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 560,000 ډالرو مرسته کوي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوی د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ لنډمهاله یو میاشتنی اوربن نن پای ته رسیږي او حکومت هم د دې ډلې 12 غړي دوه ورځې مخکې خوشې کړل. بشپړ خبرونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 560,000 ډالرو مرسته کوي. په هغه بیان کې چې د اولمپیک د نړیوال کمیټې په ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې د دغه کمیټې اجرایوي بورډ پرون چهارشنبه د مرستو دغه بسته تصویب کړه او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري سره به کار کوي چې دغه نغدې مرستې په افغانستان کې مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورسیږي. هر لوبغاړي ته چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په همغږۍ د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالر ورکول کیږي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ وویل د له طالبانو سره د غلې دیموکراسۍ نتیجه ده. د هغه په وینا طالبانو نه یوازې دا چې دغه مرسته منلې بلکې ملاتړ هم کړی دی. نوموړي زیاته کړه دا د دې څرګندونه کوي چې غلې دیموکراسۍ کار ورکوي او هغه څه اغیز لرلی شي. په افغانستان کې له افغان لوبغاړو سره د اولمپیک نړیواله کمیټه د مرستې دغه اعلان داسې مهال کوي چې د کمیټې د اګست د میاشتې له نیمایي راهیسې چې طالبانو کابل نیولی د خپلو غړو له حکومتونو د بشري دلایلو په اساس 300 افغان لوبغاړو د سپورټ روزونکو او د سپورټ چارواکو ته ویزې اخیستي او له افغانستانه یې ایستلې دي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دو ورځني سفر تر استنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل که مناسب شرایط په تیر بیا امنیتي شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې راهیسې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. آیرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د آیرلند کډوالو د خوندیتوب پروګرام وایي چې د دغه هیواد حکومت د اګست له میاشتې څخه تر اوسه پورې 510 افغانانو ته ځانګړي ویزې ورکړي خو اټکل کېږي چې د هغو له منځه 50 تنه په نورو هیوادونو کې هم منل شوي او ښایي آیرلند ته ورنشي. خو اتاویه تنه نور لا هم منتظر ده چې آیرلند ته ځان ورسوي. د یو بل خبر له مخې د جرمني حکومت په خپل وخت د 15,000 افغانانو په ایستلو کې د پاتې راتلو له کبله تر فشار لاندې دی. جرمني د 15,000 افغانانو د ایستلو او په خپله خاوره کې د هغو له میشتولو سره موافقه کړې وه خو اکثریت لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د فون کې میډیا ګروپ په نوم د ورځپاڼو ډلې د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې زرګونه افغانان چې د جرمني له وسلوالو ځواکونو سره یې په افغانستان کې مرسته کړې وه لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. د ډلې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې د دغه هیواد چارواکو منلې چې شاوخوا 15,000 افغانانو ته به د می د 15 او د نومبر د 16 ترمنځ پناه ورکوي. د راپور له مخې تر 12,000 ډېر افغانان لا هم په افغانستان کې منتظر دي. ټاکل شوی ده د چین له لوري کابل ته نن 2,000,000 ډوز نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3,000,000 ډوز واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 8,000,000 ډوز واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې 5,000,000 تنو د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت له طالبان سره د لنډمهاله اوربند لپاره تر رسیدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې دولس غړي خوشې کړل. یوې خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشې شوي دي. د سلو بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کیږي. د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ترمنځ یو میاشتنی اوربند نن پنځشنبه پای ته رسیږي. دواړو خواوې د څوارلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو د احتمالي موافقې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډی پی خبري آژانس ته پرون وویل چې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مختزي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. لیز اتراس پرون د لندن په چټم هاوس کې په وینا کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو زیاتېدو ته په اشاره وویل.
Last week I visited our troops in Estonia.
تیره اونې ما په استونیا کې لخپل سرتیرو سره ولیدل او په ریگا ښار کې د ناتو د بهرنی یو چارو وزیرانو غونډې ته لاړم. موږ یو بل ته څرګنده پیغامونه لیږه چې په اوکراین د روسیې هر ډول یرغل به یو ستراتیژیکه تیروتنه وي. لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي، موږ د اوکراین په امنیت او دفاع کې مرسته کوو چې د هغوی انرژي په برخه کې زیاته خپلواکي ترلاسه کړي.
واشنگتن او کیف وایي موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونه زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې ځای په ځای کړي. اوکراین اټکل کړی چې نږدې 15,000 روسي پوځیان د دې هیواد له پولې سره نږدې میشت شوي دي. خو د امریکا استخبارات د اوکراین په پوله کې د دیرشو روسي ځواکونو شمیر 20,000 اټکلوي. فایزر بایونټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی له لوري د جوړ شوي واکسین درې ډوزه د کورونا وایرس د نوي بڼې او مایکرون په وړاندې اغېزمن دی. فایزر وویل د دوی د واکسین دریم ډوز د دوه ډوزو په پرتله 15 ځلې د مایکرون په وړاندې د انسان د بدن مقاومت زیاتوي. د فایزر اجرایي رئیس البرت بورلا وویل دوه ډوزه هم د اومیکرون له کبله د ناروغۍ شدت کموي. په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د امریکا د حکومت روغتیایي مسؤلان وایي چې اومیکرون د کورونا تر نورو بڼو خطرناک نه دی. خبرونه مو لازادي رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کېشته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لوی کمیشنري خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه به د مهاجرت یو بې ساری بهیر پیل شي. په همدې حال کې یونیسف د ماشومانو وجی صندوق د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په اړه ژوره اندېښنه ښکاروي. نور بل اسمت سروانه واورو.
د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی، او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې و بشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه دی چې د کار له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
منګا باندې کاری کو په یو نیم څلو په یو من غړل په یو لس روپے یو بوجه وړي په 2300 منګا کار غریبینو لر مخ کې چو دولت تر شوغین دولت کوم منګا درس 200 کا دولین څو کار کو دولت سره کې چې چوک تر اغلم ما دوره ز کار کله نشته کار غریبینو شک ز کور ته ډوډۍ وړل وسیله نه لن چې سال ز ډوډۍ وسم کور ته بیګه ته کور کې وخرو
د کندوز یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک تر ازو کاروبار بیخي نشته ده دا غونډ مخلوق کوم سمه بیکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سمه سل روپۍ کار وکړي سل روپۍ ډوډۍ وړي کورته بچیان هلته وږي پاتې او که کار نیم سمه لاړ شي فاطمن سے بیکاری خو دینه غلام کیږي بلم کیږي جو ایوانان بچانې دینه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتری خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بیساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بیساري زیاتېدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر چې له خبريالانو سره خبري کولی همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکی حالت رامنځته کیدونکی دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځایه شي. د ښاغلي ګراندی په وینا لا هم وخت شته چې د دې بحران مخاوني ول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکي سیستم درامنځته کولو او د نغدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په وروستیو کې لسګونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږلي دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3,400,000 ته رسیږي چې نږدې 2,000,000 غیر قانوني یا ناراجستر شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو له مخې شاوخوا 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2,000,000,000 غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرې دی شي. د ادارې د ژمي په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته وغوښ شو.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې دا مسله په یو مقاله کې سپړلې ده چې له ادعا سره سم د برېټانیا سریعظم د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال نشتې 250 پیشوګانې راایستلې او خلکو ته یې پام نه دی کړی. بورس جانسن دا ادعا د سیشن بی پروسه رد کړه، خو ورځپاڼه څرګندوي چې په همدې ورځ په پارلمان کې د اپوزیسیون یو جګپورې غړي کریس بریانت یو لیک وړاندې کړ چې پکې راغلی دی چې د جانسن یو همکار له کابله د دې څارویو د ایستلو اجازه ورکړې ده. د پارلمان دې غړي دا تور هم پوری کړ چې صدارت د تخلي پرې عملیاتو کې د بورس جانسن مداخله پټوي او حال دا چې دا هڅه په داسې وخت کې شوې ده چې په زرګونو افغانانو چې د طالبانو له لورې د زیان وراوښتو له خطر سره مخامخ وو د وتلو هڅې کولې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بحران په اوج کې د بریتانیا پخوانی پوځي پاول فارټینګ چې د نوزاد په نوم د څارویو د خیریه مؤسسې چلوله د بریتانیا له حکومت او د طالبانو پر چارواکو د خواله رسنیو له لارې فشار راوست چې د څاروي او د دې خیریه مؤسسې کارکوونکي باید له کابل وایستل شي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د اګست په 9 د سپی او پښوګان په یوې چارتر شخصي الوتکه کې له کابل لندن ته ورسېدل او په دې الوتنه کې د مؤسسې کوم غړی نه وو. ګارډین ورسپانه هم همدا مسله راخیستې ده او د یو لیک عکس یې له خپلې مقالې سره خپور کړی دی چې ترې لاندې یې لیکلی دي چې دا همغه لیک دی چې د پارلمان لپاره د صدراعظم بورس جانسن د ځانګړي سکرتر ترودی هاریسن په لاسلیک استول شوی دی چې له کابله دا څاروي په ځانګړي چارتر الوتکه کې وایستل شي. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د 2 اونیو په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کسان له کابله په الوتکو کې وایستل او لندن شپنه کړې ده چې په زرګونو نور به له افغانستانه وباسي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان د فوټبال د هغو ښځینه لوبغاړو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې بریتانیا ته رسېدلې دي. دا ورسپانه لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې دوی معلومات ترلاسه کړي وو چې د دې لوبغاړو شمیر 30 شو ته رسیږي. انډیپندنت د افغانستان د شجینه وو د ځوانانو د فوټبال ټیم د کپتانې 24 کلنې صبري خبرې راخیستې چې وای دا په هرات کې